په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. ډېره برخه یې موسیقي ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار د سوداګرۍ خونې چارواکي خبرداری ورکوي چې که د کندهار سپین بولدک چمن دروازه پر انارو بار لاریو پر مخ ژر پرانستل شي، ډیر انار به خوسته شي. د پاکستان حکومت وایي له 900 زیاتو هغو افغان محصلانو ته چې د دې هېواد په بېلابېلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د ورتګ اجازه ورکړې ده. په ناروې کې پرون یو کس له تیرو کمان څخه په استفادې 15 تنه وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بینا خبرداری ورکوي چې که د کندهار سپین بولدک چمن دروازه د پر انارو بار لاریو پر مخ ژر پرانستل شي، نو ډیر انار به خوسا شي او سوداګر به ډیر تاوان وکړي. د فرانس پرس په وینا ښاغلي بینا ویلي چې د دغې دروازې د تړل کېدو له امله پر انارو بار په سلګونو لارۍ له 2 ورځو راهیسې د پولې دې غاړې ته بندې پاتې دي. هغه ویلي تر اوسه یوازې څه کم 15,000 ټنه انار بهر ته صادر شوي، حال دا چې هر کال په دې موسم کې د 40,000 نه تر 50,000 ټنه انار پاکستان، هند او د خلیج یو شمېر هېوادونو ته صادرېدل. ښاغلي بینا خبرداری ورکړی چې که په انارو بار لاریو ته ژر له پولې د تېرېدو اجازه ورنکړل شي، نو به دغه انار یا خوسا شي او یا به یې کیفیت دومره خراب شي چې پلورل به یې ګران وي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د تازه میوو پر مخ د سپین بولدک چمن دروازه تړل کېږي، بلکې له دې مخکې هم ډېر ځلې دغه ستونزه تکرار شوې چې کله په جنوبي ولایتونو کې د میوو وخت رارسېدلی دغه پوله تړل شوې او خلکو ته ډېر تاوانونه رسېدلی دي. د پاکستان حکومت وایي هغو افغان محصلانو ته چې د دې هېواد په بېلابېلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د ورتګ اجازه ورکړې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون په ټویټر لیکلي له 900 زیات افغان محصلان چې د ویزې تر څنګ د پاکستاني پوهنتونونو اسناد درلودل د تورخم له لارې پاکستان ته اوښتي. نوموړي دا نه دي ویلي چې دغه پروسه به تر کله دوام کوي او آیا محصلان هغه هېواد ته د تلو لپاره ځانګړې اجازه یا بارډر پاس ته هم اړتیا لري که نه. وروسته تر هغې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، پاکستان ته له تلونکو افغانانو څخه د ویزې تر څنګ د بارډر پاس په نوم یو بل لیک هم غوښتل کېږي. په افغانستان کې اوس هم په 100 محصلان چې د پاکستان په مختلفو پوهنتونونو او کالجونو کې زده کړې کوي هغه هېواد ته د تلو په انتظار دی. د روان 2020 کال د مې میاشتې راهیسې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه د پاکستان حکومت په تورخم پوله د تګ راتک محدودیتونه لګولي چې له مخې یوازې هغه افغانان او پاکستانیان چې د سفر اسناد لري کولی شي خپلو هېوادونو ته ولاړ شي. د روسیې ولسمشر له افغانستان د ترهګرو د ګواښ خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین پرون د دولتونو ترمنځ د سیمه ایز اتصال یا CIS هېوادونو د استخباراتو د مشرانو غونډې ته وویل
یو شمېر نړیوالې تروریستي ډلې چې له داعش سره تړلې دي په دغه هېواد کې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. په عراق او سوریه کې روزل شوي وسلوال دلته سره راغونډې شي.
په دې غونډه کې پر روسیې سربېره د بیلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ازربایجان او ترکمنستان د استخباراتو مشرانو هم برخه اخیستې وه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په پاریس کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان کوربه و. مکرون وویل تاجکستان پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له داسې وضعیت سره مخامخ دی چې پاریس مرسته ورسره کوي.
موږ به له ولسمشر رحمان سره پر هغو مرستو خبرې وکړو چې فرانسه له تاجکستان سره د وضعیت د ثبات لپاره کولی شي او د ټولې سیمې لپاره ګټورې وي.
د فرانس پرس اژانس په وینا په پاریس کې د الیزیا په مانی کې د تاجکستان د ولسمشر درناوی د دې نښه ده چې پاریس په دې باور ده چې د سیمې هېوادونه د افغانستان په کړکېچ کې مهم رول لوبولی شي. د جرمني مشرانو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د 40 کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. په دې غونډه کې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاینمر، صدر اعظم انګلا مرکل او یو شمېر نورو چارواکو برخه واخیسته او وژل شوو پوځیانو ته د درناوي په پار یوه شېبه غلي ودرېدل. په افغانستان کې تر 1.5 لک ډیرو جرمني سرتیرو له 2002 کال د سکال تر اوړي په پوځي ماموریت کې ګډون کړی او په تیرو 40 کلونو کې د جرمني 9500 پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. په ناروی کې پرون یو کس له تیرو کمان څخه په استفادې 15 تنه وژلي او دوه نور ټپیان کړي. دا پیښه د ناروې په کونګسبرګ ښار کې شوې او پولیسو ویلي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا حمله کوونکي له کومې بلې وسلې هم انکار اخیستی که نه. تورن کس توقیف شوی او لومړنۍ څېړنې ښیي چې هغه دا حمله په یوازې سر کړې ده. د ناروی صدر اعظم ارنا سولبرګ له خلکو غوښتي چې آرام واوسي او وایي وضعیت اوس د پولیسو تر کنټرول لاندې دی. تر اوسه نه ده څرګنده چې د دغه برید تر شا څه انګیزه پرته ده. تر دې مخکې په ناروې کې تر ټولو خونړی برید په 2011 کال کې شوی و چې یو حمله کوونکي د ځوانانو پر یوه کمپ ډزو واویا انتنه وژلي وو. جک پوړی اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو همغږی کوونکی دی نن تهران ته ځي. اندریکی مورا په ټویټر لیکلی چې دی به له ایراني چارواکو سره پر دې وغږیږي چې په ویانا کې د اټومي تړون د شوو خبرو د بیا پیلېدو لپاره بیړه پکار ده. ښاغلي مورا زیاته کړه دا خبرې د له هغه ځایه چې تیر جون درېدلې وي بیا پیل شي. تمه ده چې د ایران د مرکچي پلاوي مشري د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری کنی وکړي. باقری کنی په ټویټر لیکلی چې د خبرو پر مهال به پر دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان په شمول د سیمې پر موضوعاتو د بندیزونو پر لرې کېدو او د خبرو پر اجنډا وغږیږي. تهران بیا ویلي دي چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره خبرو ته چمتو دی خو د دې خبرو د وخت په اړه یې څه نه دي ویلي. آذربایجان او ایران موافقه وکړه چې په خپلو کې رامنځته شوی ډیپلوماتیک کړکېچ د خبرو له لارې حل کړي. د دغو دو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ تېره میاشت ګډ سرحد ته نږدې له پوځي تمریناتو وروسته او په آذربایجان کې د اسرایل د احتمالي پوځي حضور له کبله اختلافات زیات شول. باکو او تهران پرون په دو جلا اعلامیو کې وویل چې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په ټلیفون خبرې کړې او موافقه یې کړې ده چې کړکېچ به راکموي. تېره میاشت ایران تور پورې کړ چې اسرائیل په آذربایجان کې حضور لري او پروسه کال له ارمنستان سره د جګړې پر مهال د نګورنه قرباغ په سیمه کې آذربایجان د اسرائیل له بی پیلوټ الوتکو استفاده کړې وه. آذربایجان په خپله خاوره کې د اسرائیل د حضور خبره ناسمه بللې ده. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته روان دي. تر اوسه د ترکیه او اندونیزیا د بهرنیو چارو د وزیرانو د تک خبره شوې او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي دي چې د ځینو نورو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر ژمنه هم ترلاسه کړې ده. دغه وزیران له طالب چارواکو سره پر یو لړ نور موضوعاتو د خبرو تر څنګ د دې لپاره هم ځي چې طالب چارواکي دې ته وهڅوي چې نجونې زده کوونکې پرېږدي چې لوړې زده کړې وکړي. تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د زده کړې اجازه نه ده ورکول شوې. یوازې درې ولایتونو کې نجونې زده کوونکې کولی شي چې لیسو ته لاړې شي. نور په دې رپورټ کې
د راپورونو له مخې د یو شمېر اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران غواړي د کابل د سفر پر مهال له طالبانو سره پر دې خبرې وکړي چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي او له زده کړو د نجونو ممانعت د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، دوی له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو راوګرځولې او تر اوسه یې یوازې په دریو ولایتونو کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونې پرېښېدي چې له شپږم ټولګي ورپورته هم زده کړې وکړي. د مزار شریف په شهر کې د الهام صداقت په نوم یوې زده کوونکې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل:
موږ د مزار شریف په کچه د ښوونځیو پرانستو ته ډیر خوشاله یو. هیله من یو چې د نورو ولایتونو ښوونځي هم ډیر ژر خلاص شي او نجونې وکړی شي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي.
تر بلخ ولایت مخکې په کندوز کې ښوونځي پرانستل شوي وو. د کندوز ښار د سیدرک سیمې د نسوان لیسې د 12 ټولګي زده کوونکې سنا کاکړ هم له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د ښوونځیو پرانستو ته خوشي څرګنده کړه.
ښوونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، موږ هم خپل درسونه وایو. د تیر په شان وخت نه اوس ښه ده، آرامي ده او ستونزه نشته.
طالبانو تیر ځل له 1989 تر 2000 کال پورې د خپلې واکمنۍ پر مهال د نجونو زده کړې منع کړې وې. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سه‌شنبه پورس په قطر کې وویل چې د نجونو ښوونځي په پرانیسي او دوی غواړي چې د نجونو د زده کړو لپاره سم چاپیریال رامنځته کړي. تر اوسه دا معلومه شوې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو او د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینیو مارسوري کابل ته ځي. د دې سفر د وخت په اړه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وی خبرې غونډې ته وویل چې په څو ورځو کې به دا سفر وشي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر سره پرون وی ګډې خبرې غونډې ته دا هم وویل چې له مارسوري سره یې په دې اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر څنګ هم تیره میاشت خبرې کړې وې او د اسلامي هیوادو د باندنیو چارو یو شمېر نور وزیرانو هم دا نظریه خوښه سوې وه. د ښاغلي چاوشوغلو په وینا د کابل د سفر یو هدف ده هم دی چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د شرایطو په چمتو کولو کې مرسته وکړي. د سیشن بی پورس د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل ځانګړې غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جی شل یوه دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټه دولتي سیستم رامنځته کړي.
و امریدل چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته ځي چې د نورو مسایلو تر څنګ به د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته وهڅوي چې نجونې زده کوونکي لوړو زده کړو ته پرېږدي. تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د افغانستان په یو دېرشو ولایتونو کې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. که په افغانستان کې نجونې له زده کړو همداسې بې برخې شي په ټوله کې پر افغاني ټولنې به یې اغېز سوي. په دې اړه ملالۍ بشیر د افغانستان د پخوانۍ سناتورې ګلالۍ صافی نظر پوښتی دی.
ډېر تاسف کوم چې اورم چې په افغانستان کې په د نجونو په تعلیم باندې په عموم بندیز لګول شوی دی. دا یو ناوړه لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزه لري چې د لنډمهاله په حالت کې باید ووایو چې هغه نجونې چې اوس د تعلیم نه بې برخه کیږي په دې سن سال باندې دی باندې د رواني طرفه ناوړه تاثیرات لري او په څنګ کې د اوږدمهاله په برخه کې باید ووایو چې په آینده کې چې دی لوړ سن ته رسیږي دی به د اقتصادي مشکلات سره به مخامخ وي، د اجتماعي مشکلات سره به مخامخ وي، د ټولنې او د کورنۍ په چارو کې به البته د باسواد ښځو نه ډېره وروسته پاتې اوسېږي. دا ټول هغه بدبختي ده چې هم اوس احساسېږي هم د دې د آینده ژوند ته به ډېر لویې ستونزې مخته راوړي.
د اجباري ودونو په اړه باندې که خبره وکړو، کله چې نجونې له ښوونځي را وګرځول سي څومره خطر سته چې دوی به اجباري ودونه کوي ځکه چې دوی د راتلونکي لپاره کومه هیله نور نه لري؟
متاسفانه اجباري ودونه په افغانستان کې د څو کاله چې موږ هلته اوسېدلو امر سره یعنی یو مبارزه درلوده چې باید نو وسي شته. دا یو دلیل د اجباري ودو ناپوهي ده او دوم دلیل ټیټ اقتصاد دی. معمولا چې ما چې لیدل کورنیو کې دوی به خپل نجونې په ډېر وړو سن باندې نه تنها اجباري د سن لاندې یعنی وړې نجونې واده کېدلې، د دوی دا مجبوریتونه ډېر زیات و، خصوصا اقتصادي مجبوریتونه. بعضې فامیلونه مجبورېدل چې خپل لورانې په 12 کلنۍ په 13 کلنۍ وادو ته مجبورېږي څو چې د هغې په مقابل کې یو مقدار پیسې د دوی په لاس راشي. که د یو کورنۍ ژوند اقتصادي نگانه تضمین اوسېږي، زه فکر نه کوم یو مور یا یو پلار باندې لور لکه زوی غوندې ګرانه نه اوسېږي چې د هغې ژوند په خطر کې واشي. مګر باید دا دو شیان ناپوهی، بیسوادی او اقتصادی مشکلات باید حتما رفع شي. هغه هیواد کې چې هغه ځای هغه ټولنه کې چې اقتصادی او ناپوهی مشکلات نه وسیږي، په هغه کې به هرو مرو فامیلونه خپل د لورانو او د زامنو د ساتنې لپاره کوشش وکړي. هغه مور چې باسواد وسی هغه په هیڅ صورت باندې خپل چې توانمند وسی خپل چې کار لري په هیڅ صورت باندې خپل وړل لور دې ته نه مجبورې چې باید یو چا سره په زور واده وکړي یا په وړې کسن باندې واده وکړي دې لپاره چې مور خوشاله شي. زه فکر کوم دا یو مجبوریت دی، دغه مجبوریت باید رفع شي. دغه دلیل عمده دلیل اقتصاد او بیسوادي ده چې باید هر مور باسواده وسي څو شي کولی خپل د لور د حق نه دفاع وکړي. باید هر پلار باسواده وسي څو چې خپل لور ته هغه حق ورکړي چې خپل زوی ته ورکړي.
که د ټولنې نیمایي برخه فلج وي او بیسواده وي، دغه د هغه هیواد پر حکومت باندې او که په افغانستان کې ځانګړي توګه خبر وکړو د طالبانو پر حکومت باندې څومره اغیز کولای سي، یعنی څومره منفي اغیز پر پدې خاطر پر کولای سي چې